زیاتمنه فروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدون کو ازادی راډیو لدې شیبه په 1920 او 1520 متره لاندو څپوخ په خبرونه پیلوي. په دې یو ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خولمړی په مکرې خبرونو ته یو سلو 1550 تن افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینه برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام دا څرګندونې د فبروري په 24 امریکا غاک راډیو ته وکړې. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي هغه کسان دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتېدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او بیرته به یې افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یوه مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به یې د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسي د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پرېکړې په ترڅ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پرېکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د می میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډاله به د اتلولې په جام کې لوړان دتلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه جنوبی افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویل دي چې لوبډاله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپل لومړی لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې درنو اوریاو د افغانستان په څو ولایتونو کې درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. اندارې د لوشت یعنی شمشانې د برقي یو دانې مره تقریبا شول.
که څه هم د بیګم راډیو خبرونو ته اجازه ورکړل شوې، خو د دې راډیو دوه تنه کارکونکي لا هم نه دي خوشي شوي.
د بیګم راډیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول شول او چې د پخپلا د خبریالانو په منځ کې
په جرمنی کې ډیره افغان کډوال اندېښمن دي چې د دې هیواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له بهرنیو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورسته سخت ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرجوبله په فرا کې اوخته چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي د مړو شمیر له 23 اوخته او یو شمیر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کې دل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورختونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اوو تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه او په ګریشک، سنګین، موساکلا او نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نور ولایتونو اوسیدونکو هم ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
تر ټولو ډیر بشری تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 تنو اوخته دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورختونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرا رود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لویه لار باندې د پرته سیمه چې ده پر هروز په نامه، یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. یعنی خپل می انداري د لوشت یعنی شمشانې د برق کې یو دانې مره تقریبا شول ګرځي را څنګه ماتې کړل. بیا
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. دا نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویره وخودل چې د مرګ شوبل شمیره خې تر دې لوړوي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د سی شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې انجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سر جوړ کړي وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشومه نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وو چې ماشومان یې په شهرت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دا چې دی دا باندې غش کې زمر خپل کلی دی نو سیل راغلی دا خپل هم وبو کې ولاړ ما سره دا وبو دا چې ډک شوی دی نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلی دي.
کلی بیا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای کڅ هم بیگم رادیو خپل خبرونه بیا پیل کړی دي، خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې د دغه کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبره شوی خبرونه ناسم دي. په عین حال کې یو شمیر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو کاری وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه‌شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیگم رادیو خبرونه له سره پیل شوی خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤلانو
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیگم رادیو کارکونکي به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیگم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړون مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیگم رادیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیگم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی، خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راس په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. د بیگم رادیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دی وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړي و چې بیگم رادیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه رادیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مهال ویلی و چې بیگم رادیو پر لپسې تیروتنې کول او دا چې په بهر کې دی او ټلویزیون لپاره مواد برابر او د دوی نشراتي پالیسی نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې رادیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولی. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول سول او چې دا په خپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبور کیږي چې نور هیواتو ته لاړ شي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
راسره اوسې. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. لدې کتنې وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران هدا اکثر فشار وي د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سی شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څو له عراقچی او د ایران له نورو لوړ پوړو چارواکو سره د دوړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړو. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی و ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګیدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لری کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لري کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ کوي په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې لې وی لسیز زیات دوام وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې لا لاس ورکولو په معنا و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. یو سلو 55 تنه او بخې یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینه برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې افغانانو له نیمای ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزه ورکړل شوې دي. د راپورونو مخې د جرمني حکومت د یک شنبه ورځ له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرامونو په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې بلل شوی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغی یا دلوی په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. اوس د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف له بریا وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې دي چې جرمني ته د لیږد په تمه دي. یو شمېر د افغانانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دي تصور مې ایسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته به د چیو څه محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پریوار روان دی در تاکنه پر در بهیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا طبیعی دا.
بلخواز این افغانان چه پا گوانده و حیوادونو پا زنگری جاول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. لدی ډلې شګوفه ازادي رادیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجر ته پیدا شوی د حق داده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورید باندې، آیا لکه په خوب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کی کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کړي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زونټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلګونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارټر الوتنې وځنډولې، خو د ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قزافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای په معنی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مندي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړې، خپله وایي و لوبه یې ګټلې او وایي د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې واورئ چې د افغان لوبډلې مشر روزونکي جاناتان ټراټ د افغان لوبغاړو د وړتیاو او هغو ستونزو په اړه چې د کرکټ افغان لوبغاړي ورسره مخامخ دي تازه څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې مسایل پر سم لوري نه دي روان، خو دا زیاتوي چې د افغان لوبډلې غړي زړور خلک دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سي سره په یو مرکه کې چې لنډیز یې رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی ویلي دي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر ښه پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د برتانیا د پارلمان لسګونه غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی سخت هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو دوی په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دي روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه زه هم لوڼې لرم چې هغوی کرکټ کوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د چمپیونز ټرافي د لوبو له لړۍ مخکې له افغان حکومت د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره خبرې کړي او زیاتوي چې په دې لړۍ کې له افغانستان سره لوبو ته به دوام ورکړي. ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سخت او اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې خونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رافه شي.
السلام علیکم. خپل پاتې او خپل جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنډه ولسوالي کې څلونیم سو نه پارو کارګرو کار کړی دی. دره مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 30 روپیه ځنی وړي دي. په مخه معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش ورځ څنګه کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنې نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیرزبانی به کچیر د زمو ژغ ته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه شه بخیر ما ویله ما د مور شو لیکوټ پولیس باندې کی از مور لار دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري از مور لار دی خراب د چې کندار شهر ته چې مور د 12 ساعت جل ساعت وخاله مور په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول مور په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی مور شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواست دی د مسولین څه شو دا نه خادر